radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبرونو ته مو زه احمد تکل هرکلای کوم. نن سه شنبه ده د 1408 هجری لمریز کال د چنګاښیا سرطان 28 نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د جولای له 13 سره برابره ده. د نن خبرونې د نورو ورځو په شان په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي. قدرمنو اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت د هلمند د ناوې ولسوالۍ له تصفیه وروسته غواړي د دې ولایت نورې ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو پاکې کړي. قزاقستان او ازبکستان ته د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر د سفر په اهدافو به هم رڼا واچوو. نور موضوعات هم لرو چې وروسته راځي. لومړی خبرونه. په پایل کې د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هوایي ځواک تجهیز او د بي پیلوټ الوتکو کشفي سیستم د افغان ځواکونو وړتیاوې پیاوړې کړي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د جنوبي افریقا او هند له الف لوبډلو سره د سیالیو په لړۍ کې د ګډون بلنه ترلاسه کړې. او ایران وایي چې د اټومي موافقې د برخلیک په اړه له امریکا څخه متناقضې نښې نښانې ورته رسېدلې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد د هوایي ځواک تجهیز او د بي پیلوټ الوتکو کشفي سیستم د افغان ځواکونو د محاربوي وړتیا له پیاوړي کېدو سره مرسته کړې. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دې سیستم د هلمند د ناوې ولسوالۍ په بیرته نیولو کې مهم رول درلود. ښاغلي وزیر زیاته کړه چې پرون افغان هوایي ځواک 15 ځلې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر مورچو حملې وکړې او تر سلو زیاتې حمایوي الوتنې یې کړې دي. د هلمند د ناوې ولسوالۍ د عملیاتو په اړه په همدې خپرونه کې یو راپور هم لرو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون په استانه کې د قزاقستان د ملي امنیت له سلاکار سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د دواړو هیوادونو د همکاریو پر لارو چارو خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا ویان قادرشاه ازادۍ راډیو ته وویل چې ښاغلی اتمر قزاقستان ته له رسېدو سره سم د دې هیواد د ملي امنیت له سلاکار زومکانوف ولادیمیر زینالوویچ سره وکتل.
د ترګری پر وړاندې د مشترکې مبارزې د سولې او ثبات په ټینګښت په ځانګړې توګه له ترګری سره د مبارزې پر لارو چارو دوه اړخیز بحثونه وشول.
قادر شاه دغه راز وویل چې قزاقستاني لوري د افغانستان د ملي امنیت سلاکار سره ژمنه وکړه چې د دې هیواد چې دا هیواد به په امنیت شورا او نورو نړیوالو ټولنو کې د افغانستان د سولې د بهیر او د شانګهای د همکارۍ په ټولنه کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ وکړي. د 19 کلنو د غوراوی جام د سیالیو په دوام د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډاله له کوربه هیواد سنگاپور سره یو بل لوبه هم په پام کې لري. د افغانستان، سنگاپور، نیپال او مالیزیا د 19 کلنو لوبډالو د غوراوی جام سیالۍ پرون د افغانستان او مالیزیا په لوبه پیل شوې. افغان لوبډلې په 8 وکټونو او 268 توپونو مالیزیا ته ماتې ورکړه. لبلخوا د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د جنوبي افریقا او هند له الف لوبډلو سره د سیالیو په لړۍ کې د ګډون بلنه ترلاسه کړې. د افغانستان د کرکټ بورډ دا بلنه منلې او ټاکل شوې چې د دریو هیوادونو دا یو ورځنۍ سیالۍ د روان جولای د میاشتې په 28 پیل شي. لومړنۍ مسابقه به د افغانستان او هندستان د الف لوبډلو ترمنځ وي. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. د راپورونو له مخې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سوریه په جنوب کې له اوربند سره چې د روسیې او متحدو ایالاتو په موافقه نافذ شوی مخالفت کړی. اسرائیل وایي دا اوربند به ایران ته دا امکان برابر کړي چې په سوریه کې خپل پوځي حضور نور هم پیاوړی کړي. د اوربند چې د جولای په 9 نیټه موافقه پرې وشوه د سوریې په هغو سیمو کې چې له اسرائیل او اردن سره ګډې پولې لري د کړکېچ د کمولو زونونه رامنځته کړي. د اسرائیلو د هارتس ورځپاڼې د راپور له مخې نتنیاهو مورس په پاریس کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون ته وویل چې دای له دې اوربان سره مخالف دی. د فرانس پریس خبری اژانس د راپور له مخې نتنیاهو له دې اوربان سره ځکه مخالفت کړی چې وایي دا موافقه به په سوریه کې د ایران حضور پیاوړی کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي له لوېدیځ سره د ایران د اټومي موافقې د برخلیک په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې څخه د ده هیواد ته متناقضې نښې نښانې رسېدلې دي. د راپورونو له مخې وروسته له دې چې ولسمشر ټرمپ په کار پیل کړی، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه چې آیا ایران پر اټومي موافقې عمل کړی کنه، دوه ځلې د یو راپور خپرولو ته تیاری وښوده، خو په عین حال کې ټرمپ دا یوه غلطه معامله بللې او له دې کبله یې پر ایران نور بندیزونه لګولي دي. ظریف په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا ته په وینا کې وویل، موږ ته بېلابېل سیګنالونه رارسیږي او نه پوهیږو چې په څه ډول یې تعبیر کړو. هغه زیاته کړه چې ایران د دې موافقې د عملي کولو په برخه کې جدي دی او د بندیزونو د لرې کولو په بدل کې د خپلو اټومي فعالیتونو محدودولو ته به دوام ورکړي. برتانیا او اروپایي ټولنې ژمنه وکړه چې په خپلو کې همکارۍ ته به دوام ورکړي. دا ژمنه وروسته له هغه وشوه چې دواړو خواوو له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د پوره وتلو پر شرطونو رسمي خبرې پیل کړي. د برتانیا د بریکزټ یا له اروپایي ټولنې د وتلو د چارو وزیر ډیوید ډیویس پرون له خپل اروپایي ساری مایکل بارنر سره په بروکسل کې څلور ورځنۍ خبرې پیل کړي، مخکې له دې چې برتانیا د 2019 کال د مارچ په دیرشمه له اروپایي ټولنې څخه یو مخوزي دواړه خواوې د شرطونو د پوره کولو لپاره تر دو کلونو کم وخت لري. لازده رادیو سهارنۍ خبری مجله اورې. قدر منوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د خبرونه په دوام کې د راپورونو او مرکو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. و باورې چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند ولایت په نورو ناامنه سیمو کې د عملیاتو پلان هم لري. منځنۍ آسیا ته د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر د سفر پر اهدافو یوه مرکه لرو.
د جناب اتمر صاحب د سفر هدف دا دی تر څو د منځنۍ آسیا د هیوادونو سره پر امنیت، سولې او د سولې او امنیت لپاره پر اقتصادي همکاریو باندې بحث وکړي.
په نورو موضوعاتو کې وابورئ چې د پیښور په حیات آباد سیمه کې د ملیشه ځواکونو پر موټر ځانوژونکي برید مرګ ژوبله اړولې ده. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې برتانیا او اروپایي ټولنې ژمنه کړې چې له یو بل سره همکارۍ ته به دوام ورکوي. د دې خبري مجلې تر پایه راسره اوسئ. ستاسو اس ام اسونه لولو او نور مطالب هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې د نورو ناامنه سیمو د تصفیه پلان هم لري. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر دا خبره پرون وروسته له هغه ازادۍ راډیو ته وکړه چې افغان امنیتي ځواکونو د ناوې ولسوالۍ له شاوخوا 9 میاشتو وروسته بیرته ونیوه. خغلی وزیری له اسمت څاروان سره خبرې کړې چې د خغلی وزیری د څرګندونو جزئیات اسمت څاروان په دې راپور کې اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه غواړي چې د هلمند له ناوې ولسوالۍ وروسته د دغه ولایت نورې ناامنې سیمې هم تصفیه کړي. افغان امنیتي ځواکونو د شنبې په ورځ د ناوې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړل، خو د ماینونو د موجودیت له کبله د ولسوالۍ تر مرکزه ورو ورو پرمختګ وکړ. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان جنرال دولت وزیری په وینا پرون دوشنبه د ناوې ولسوالۍ مرکز په بشپړ ډول د امنیتي ځواکونو لاسته ورغی. د ازادي رادیو ته وویل
مخالفینو ته ډیر تلفات رسیدلی دي. د نیکه مرغه مونږ تلفات نه لرو. کله چې د ناوې ولسوالۍ کله ټول تحکیم شي او هغه به تصفیه مکمله اجرا شي، بیا زمونږ قطعات او جستامونه نور پلان لري چې په نورو سیمو کې هم چې امنیت کمزوره دی یا تهدیدات لوړ دي یا هغه سیمې چې د دښمن په لاس کې دي د هغو په تصفیه باندې هم پیل وکړي، هغه هم د دښمن څخه
خلاصې کې. ناوې ولسوالۍ د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې هغه مهال طالبانو ونیول چې په یوه زغرواله نقلیه وسیله کې ایښودل شوي چاودیدونکي مواد د ولسوالۍ په دولتي ودانیو کې وچاودول شول. تیر کال وسلوال طالبان په هلمند کې لاسپر ښکارېدل. څو ولسوالۍ یو په بل پسې ونیولې او افغان امنیتي ځواکونو چې دفاعي حالت درلود یوازې د ولایت مرکز له بشپړ سقوطه وساتلی شو. د دفاع وزارت ویان په دې باب چې سږکال ولې افغان امنیتي ځواکونو تهاجمي حالت خپل کړی وایي د افغان امنیتي ځواکونو روزنه او تجهیزات ښه شوي دي.
پروس کال چې موږ په هلمند کې په ښه حالت کې نه وو، زمون قوتونو که هم هلمند وساتلو خو دومره قوت چې سږکال زمون قوتونه لري پروس کال نه درلوده. سږکال یو علت خو دا دی چې زمون قوتونه کاملا اکمال شوي دي، د دې عملیاتو لپاره کاملا آمادګي نیولې ده. هغه برخې چې کمزوري وي هغه تقویه شوي دي، او د دې تر څنګ زمونږ هوایي ځواکونه پیاوړي شوي دي، زمونږ د قوتونو سره ښه مرسته کولی شي. او بیا په هلمند کې د بې پیلوټه کشفي الوتکو یو سیستم موږ لرو، هغوی هم ډېره مرسته کړې ده.
جنرال وزیری وایي چې بې پیلوټه الوتکو د دولت د وسلوالو مخالفانو د مورچو په موندلو او کشفي چارو کې اغېزمن رول لوبولی دی. راپورونه وایي چې د هلمند په وروستۍ جګړه کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت ځواکونو هم د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کړی دی. د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستان د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته طالبانو په هلمند کې یو شمېر سیمې چې نړیوالو او افغان ځواکونو په ګډه تصفیه کړې وې بېرته ونیولې. اوس د هلمند نوزاد، باغران، دیشو، خانشین، موساکله او سنگین ولسوالۍ لا هم د طالبانو په کنټرول کې دي. خود افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ټولو سیمو د تصفیه اراده لري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون استانې ته ورسید او د قزاقستان د ملي امنیت له سلاکار سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د تروریزم پر ضد د مبارزې پر لارو چارو او دو اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. ټاکل شوې چې ښاغلی اتمر ازبکستان ته هم ولاړ شي. د منځنۍ آسیا هیوادونه په افغانستان کې د تروریستي ډلو او په تیره د داعش ډلې د فعالیت له پلوه اندېښنې لري او افغانستان بیا د منځنۍ آسیا له هیوادونو څخه چې یو شمېر اتباعیې په نړیوالو تروریستي ډلو کې برخه لري د همکارۍ غوښتونکی دی. قزاقستان ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر د سفر په اړه اسمت ساروان د ملي امنیت شورا له ویان قادرشاه سره مرکه کړې او لومړی د دې سفر هدف ورڅخه پوښتلی.
د یکشنبې په ورځ د ملي امنیت سلاکار ښاغلی محمد حنیف اتمر یو رسمي سفر په ترڅ کې قزاقستان ته ورسېد. ټاکل شوی د قزاقستان وروسته ښاغلی حنیف اتمر له خپل ورسره لوړ امنیتي پلاوي سره یو ځای ازبکستان ته هم سفر وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ښاغلی اتمر د یو لوړ پوړي امنیتي پلاوي په مشرۍ د قزاقستان پلازمینې استانې ته ورسېده. هلته د نوموړي هیواد له دوه مقاماتو سره د امنیت، سولې او اقتصادي همکاریو پر دوام او بهبود مذاکرات لړۍ پیل کړه. مهمه دا ده چې د جناب اتمر صاحب د سفر هدف دا دی تر څو د منځنۍ آسیا د هیوادونو سره پر امنیت، سولې او د سولې او امنیت لپاره پر اقتصادي همکاریو باندې بحث او خبرې اترې وکړي. د ښاغلي اتمر صاحب د دې سفر هدف هم دا دی تر څو د سیمې هیوادونه یو ځل بیا د ترهګرۍ پر وړاندې پر مشترکې مبارزې خبر اترو ته راوبولي او همدارنګه د سیمه ایز اجماع پر رامنځته کېدو باندې به ټینګار وکوي.
آیا قزاقستان ته د ښاغلي اتمر سفر د قزاقستان د اندېښنو د رفع کولو په ارتباط دی چې هغوی په افغانستان کې د داعش او نورو سختدریزو ډلو له درکه لري او که د دې لپاره ده چې هغوی له افغانستان سره د تروریزم په ځپلو کې مرسته وکړي او هغوی څه ډول مرسته کولی شي؟
دا مهمه پوښتنه ده. نن ورځ خبرو اترو کې هم د قزاقستان لوري د افغانستان له پلاوي څخه مننه وکړه چې دوی د ترهګرۍ پر وړاندې خصوصا د داعش د فعالیتونو پر وړاندې قاطع او نه تحمیلیدونکی برخورد کوي او همدارنګه دوی ته اجازه نه ورکوي تر څو په دې سیمو کې فعالیتونه وکړي. د بېلګې په توګه موږ کې هم د قزاقستان سره نږدې همکاري درلودې او دوی ته مو د دوی سره مو د دوی ځینې هغه بندیان چې د قزاقي داعش فعالیتونه درلودل مونږ د قزاقستان لوري ته وسپاله چې دې عمل دوی ډیره زیاته مننه کړې ده افغانستان لوري ته خپل مهمه دا ده چې دوی دا مهال غواړي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په لاره کې مشترکه ستراتیژي چې دا د سیمې د هیوادونو لپاره جوړ شي او په هغه کې د ترهګرۍ پر وړاندې مشخص تعریف موجود وي، د ترهګرۍ پر وړاندې د اطلاعاتو د تبادلې زمینه په هغه کې مساعده وي، او همدارنګه د تروریزم پر وړاندې د مشترکو اقداماتو په موخه مشخص تعریفونه موجود وي. د دې ستراتیژۍ څخه د سیمې هیوادونه د سیمې د هیوادونو ملاتړ په موخه د قزاقستان پلاوی ملاتړ.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاو چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې منځنۍ آسیا ته د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر د سفر پر اهداف خبرې کولې. قدر منو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو دا شیبه نوری اس نوری ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې مطالبه مخکتنه کړي.
د افغانستان په اړه د ترامپ ستراتیژي په ساده ژبه داسې ده لکه زاړه شراب په نوي بوتل کې. نېشنل انټرست خبرونې تر دې سرلیک لاندې د افغانستان امنیتي وضعیت او د هیواد لپاره د امریکا نوي جوړیدونکې ستراتیژي ته کتنه کړې ده. د مقالې لیکوال مایکل کوګلمن په پایل کې پر روان دوبی کې د مې د 1.5 نیټې د کابل د ټانکر بم چاودنې نه نیولې تر د څو نور خونړیو حملو یادونه کړې، او لیکي چې یوازې په 30 ورځو کې لږ تر لږه 209 تنه ووژل شول. خو له دغه خونړي وضعیت سره سره د ترامپ اداره په پام کې لري چې 2000 نور سرتیري افغانستان ته ولېږي، او د دې ترڅنګ هڅه کوي چې خپل ستراتیژي پراخه کړي. کوګلمن لیکي افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو پریکړه د خبرونو سرټکی جوړ کړي، خو جوړیدونکي ستراتیژي له دې هم مهمه ده. که متحده ایالات غواړي چې په افغانستان کې مخ په خرابیدونکې امنیتي وضعیت قابو کړي، دې ته اړتیا لري چې له ځواکونو پرته نور زیات څه ترسره کړي. لیکوال افغانستان ته چې یو وخت په کې له 300 زیات امریکایي سرتیري دیرو، د یوازې 200 نور سرتیرو استول چې هغه به وکول شي د دې هیواد په وضعیت کې د پام وړ بدلون راولي، د شک په سترګه ګوري. خو له یو لړ څرګندونو وروسته یو مهم ټکی ته اشاره کوي او لیکي که د امریکا پوځي ځواکونه د دې ښه چانس ولري چې طالبان د خبرو میز ته کینوي، نو دغه سخت دریځ باید له خوږ ګوتې ونیسي. په دې معنا هغوی په هغه ځای کې وځپي چې ډیر خوږیږي، او دغه ځای هم پاکستان دی چې مشران یې پکې پټ دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي موضوع د پام اړولې او لیکي ملګرو ملتونو د دوشنبې په ورځ وویل چې په افغانستان کې اوږده جګړه د ملکي تلفاتو ریکارډونه ټینګوي او زیاتوي. ښایي په راتلونکو میاشتو کې شخړې لدې هم پراخې شي، خو په دې نږدې وخت کې د سولې د خبرو هیله نشته. د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکي تلفاتو شمیر په سلو کې 2 زیات شوی، او ویل شوي چې که څه هم کابل کې د وروستیو خونړیو چاودنو له کبله ډېر ملکي وګړي وژل شوي، خو په ولایتونو کې تر اوسه د ولسي وګړو مخ په زیاتېدونکي مرګ ژوبله دوام لري. د ملکي تلفاتو زیاتوالی په 15 ولایتونو کې ثبت شوی دی. نیویارک ټایمز لیکي د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامه په خپره شوي رپورټ کې یو بل مهم ټکی دا دی چې په دې موده کې ښځو ته د تلفاتو په شمیر کې په سلو کې 30 زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامیچي یو ماموتو ویلي د دغه کرغیړنې جګړې به انسانان پرې کوي، انسان وژنه ورانی او د کړاوونو دوام له اندازې زیات دی. نوموړی په تیره بیا د دولت له وسلوالو مخالفینو په کلکه غواړي چې له یوې مخې وژنې او له اندازې زیات له چاودیدونکو موادو کار اخیستل سمدستي پای ته ورسوي.
لازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د پېښور په حیاستاباد سیمه کې پرون د پاکستان د ملیشیا ځواک پر موټر یو ځانمرګی برید وشو چې په نتیجه کې د ملیشیا د یو جګپوړي افسر په ګډون درې سرتیري ووژل شول. چارواکي وایي په دې برید کې د دریو سرتیرو په ګډون و نور کسان هم ټپیان شوي چې د هغو په وینا د درملنې لپاره روغتون ته لېږدول شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق راکوي.
دا خبر پښتونخوا د مرکز پیښور په حیات آباد سیمه کې د پاکستان د ملیشیا ځواک پر یو موټر ځانمرګی برید شوی چې د چارواکو په خبره دغه ځواک د یو افسر په ګډون لږ تر لږه درې سرتیري وژلي او و کسان یې ټپیان کړي دي. د پیښور ښار د پولیسو یو مشر عمران ملک وایي دا پېښه دوشنبې په ورځ د حیات آباد په غنران چوک ته څیرمه هغه وخت رامنځته شوه چې د ملیشیا ځواک یو ډاټسن موټر له سیمې څخه د تېرېدو په حال کې و چې ځانمرګي برید کړي، ورسره خپل موټرسایکل وجنګاوه او چاودنه یې وکړه. د دغه چارواکي په خبره په دغه برید کې د ملیشیا ځواک د یو افسر میجر جمال په ګډون درې پوځیان وژل شوي او اووه کسان پکې ټپیان دي چې درې ملیشیا سرتیري او څلور ملکي کسان دي. ښاغلی ملک زیاتوي تر چاودنې وروسته یې د پیښې ټپیان د حیدآباد روغتون ته وړي. امنیتي مقاماتو د پیښې تحقیقات او پولیسو د پیښې په شاوخوا سیمو کې تلاشي عملیات کړي دي. دغه ځانمرګ کې بریدګر خپل موټر سایکل د اف سي سرتیرو له موټر سره جنګولی چې په نتیجه کې د اف سي ځواک یو افسر او یو سرتیری ځای پر ځای وژل شول او درې نور ټپیان شول چې درملنې لپاره روغتون ته وړي دي. حیدآباد د خبر ایجنسۍ له قبایلي سیمې سره پر پوله پرته د پېښور عصري او حساسه سیمه ده چې پر دولتي ودانیو سربېره پکې د پېښور د پولیسو د یو شمېر مشرانو او ګڼ شمېر سیاستوالو کورونه پراته دي. په دغه سیمه کې د ملیشیا ځواک پر موټر د ځانمرګې برید تر هغې یو ورځ وروسته شوی چې د پاکستان پوځي مقاماتو له خیبر پختونخوا سره نښتې د خیبر ایجنسۍ د قبایلي سیمې په لرې پرتې سیمې راجکال کې د وسلوالو پر ضد د نوو پوځي عملیاتو پیلولو اعلان وکړ. د پوځ د ویان په خبره پر اجګل کې دغه عملیات د داعش وسلوالې ډلې د اغېز غځې ده او له افغانستان څخه یې پاکستان ته د راوښتو د مخنیوي لپاره پیل کړي دي. په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا پر مرکز پېښور سربېره د بلوچستان په مرکز کوټه او د سند په مرکز کراچۍ کې پر پولیسو او نورو امنیتي سرتیرو بریدونه یو ځل بیا ډېر شوي چې تر دې دمه پکې د پولیسو د جګپوړو افسرانو په ګډون لسګونه پولیس وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د داخله چارو وزیر او د خیبر پختونخوا ګورنر په پېښور کې پر ملیشیا سرتیرو ځانمرګې برید غندلی او اړوندو ادارو ته یې تحقیقاتو امر ورکړی دی. یاد دې وي چې پاکستاني رسنۍ وایي دغه برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان پر غاړه اخیستی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. له اروپای ټولنې څخه د برتانیا د وتلو لپاره د خبرو نوی پړاو پرون د دواړو خواوو ترمنځ په بروکسل کې پیل شو. برتانیا او اروپای ټولنې ژمنه وکړه چې له یو بل سره به همکاري کوي او د خبرې به بریالیتوب ته رسوي. د موضوع تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې واورئ.
د برېټانیا او اروپای اتحادیې چارواکو له دې اتحادیې څخه د برېټانیا د وتلو یا برېگزټ لپاره څلور ورځنۍ خبرې پیل کړې. د برېټانیا د برېگزټ یا له اروپای اتحادیې څخه د وتلو د چارو وزیر داوید دافیس له خپل اروپایي ساری مایکل بارنر سره پرون په بروکسل کې د خبرو نوی پړاو پیل کړ. دافیس وویل دواړه خواوې به موافقې ته د رسیدو لپاره همکارۍ ته دوام ورکړي. موږ ته ډېره مهمه ده چې ښه پرمختګ وکړو، خبرې وشي او اختلافات وپیژنو، څو په نتیجه کې له اروپایي اتحادیې سره موافقې ته ورسیږو او ورته والی هم سره ومومو او هغه لا پیاوړی کړو. په دې غونډه کې د اروپایي اتحادیې په استازیتوب مایکل بارنر د برېټانیا له استازي سره په کتنه کې وویل له دې هیواد سره به خبرې په څو مهمو مسئلو دوام وکړي. موږ ته پکار ده چې خپل دریځونه وارزوو او پرتله یې کړو چې ښه پرمختګ پکې وکړو. همغسې چې پوهیږئ زموږ مرکچي ډلې تر اوسه پورې د اتباعو پر حقونو، مالي مسایلو او د دوو خواوو د جلا کېدو پر نورو مسئلو کار کوي. د برېټانیا او اروپایي اتحادیې چارواکو تېره میاشت هم د خبرو د دوام لپاره غیر رسمي غونډه وکړه. اکثره بریتانیاوالو د 2014 میلادي کال د جون په ټول پښتنه کې له اروپایي اتحادیې څخه د خپل هیواد وتلو ته رای ورکړي. د دواړو خواوو خبرې به څه باندې یو کال نور هم دوام وکړي، خو که دواړه خواوې موافقې ته ورسېدل یا ونه رسېدل، بریتانیا باید د 2019 د مارچ په 10 د تل لپاره له اروپایي اتحادیې ووځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غږله ازادي رادیو واوري. قدرمن اوریدونکو، را سره وسې د خبرونه په پاتې برخه کې نور په زړه پورې مطالب هم لرو. خدای شیبه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد د هوایي ځواک تجهیز او د بي پیلوټه الوتکو کشفي سیستم د افغان ځواکونو د محاربوي وړتیا له پیاوړي کېدو سره مرسته کړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون په استانه کې د قزاقستان د ملي امنیت له سلاکار سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د دواړو هیوادونو د همکارۍ پر لارو چارو خبرې وکړې.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سوریې په جنوب لویدیځ کې له اوربان سره چې د روسیا او امریکا په موافقه نافذ شوی مخالفت کړی. اسرائیل ویلي دا اوربان به ایران ته دا امکان برابر کړي چې په سوریه کې خپل پوځي حضور نور هم پیاوړی کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون وویل له لویدیځ سره د ایران د اټومي موافقې د برخلیک په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې څخه د ده هیواد ته متناقضې نښې نښانې رسیدلی دي. ښاغلی ظریف په نیویارک کې یو تحقیقاتي مرکز ته د وینا پر مهال وویل موږ نه پوهیږو چې دا سیګنالونه په څه ډول سره تعبیر کړو. برتانیا او اروپایي ټولنې ژمنه وکړه چې په خپلو کې همکارۍ ته به دوام ورکوي. او د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ لوبډله د 19 کلنو د غوراوي جام د سیالیو په دوام له کوربه هیواد سنگاپور سره یو بل لوبه په پام کې لري. او د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د جنوبي افریقا او هند له الف لوبډلو سره د سیالیو په لړۍ کې د ګډون بلنه ترلاسه کړې. اوس هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
مریم مخلم د میدان وردګ ولایت څخه څنګه د کلی ژوند ډیر خوندار کوي کابل کې چې اوسېږي کار کوي دفتر کې
اصلا قدر ترښتیا وایم او د زړه خبره وکړم کابل یوازې د تعلیم لپاره مې او د کارونو لپاره مې ټاکلی ده. نور هیڅ داسنسته چې زه پکې خوشحاله سم او هیڅ داسنسته چې زه د کابل کې پات سم داسې لامل د کابل کې د پات کېدو په کلي کې له وړکتوب نه سلو یا سوې یم تر ننه. یعنی که څومره سخت ژوند و هماغه د غره نه بوټي راوړل هماغه پټي کې شفتل ریبل هماغه میوې هماغه زمونږ دا میوه وچو دا ترکاری باب دا شان سی وچول او هماغه د یالی نه وبراول هماغه تناره کی ور بلول هماغه پانی لا جارو کول او خس راوړل او هماغه نغره بلول او ددونه او هغه زمال لپاره زدا زمال لپاره ډیر د خوخیږي می او د کلی ژوند یو طبي یو کلی ژوند دا یو ساده ژوند دا یو پاک ژوند دا رښتیا ډیر پاک ژوند دا.
یعنی دا خبرو ټول خبرو سره سره ایتا په نظر خار ته د کلی ژوند کې رنگینی ډیر دی او کلی ژوند ډیر خایسته د نسبت خار ته.
بالکل د کلی ژوند خایسته ده د کلی ژوند خپل ده د کلی ژوند خوږ ده او د کلی ژوند کې مونږ کولای شو ډیر یو لبل سره وسیږو. مثلا دلته نسم کولای یا ارڅ سره کې نه ماته سلاړ سم ټول ټولي یو پیتاوي کې کینو الته دلته خټول ورځ اوس خدار غره وتلی دی ټیکنالوژي دا دونه وخت تللی اما کلی کې داسې ټول ټول سی په پیتاوي باندې په یو اوجرا باندې سره کېني ټول یا باغ ته ټولې ګډې لاړ سي نو دا ډېر خوند لري. یو له بل سره ناسته یو له بل سره مینه خبرې کول مینه دې زیاتېږي نو ژوند ډېر ښایسته درته ښکارېږي. او بیا طبیعت څومره ښایسته او څومره ښایسته موسم.
قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د پیغامونو سیستم یعنی اس ام اس اته سو اتلس د یوې تخنیکي ارزې له کبله کار نه کوي. له دې کبله زموږ بخښنه ومنئ. خو دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې ستاسو له پیغامونو
غلام سخی دغه لرو چې دا وزیران کار نه کوي نو چې کار دی وکړي چې ملک دی وزي ته ورسي چې کار به کینی او وزیران هم بیغم ناسي رسمي شوی استا څه خبره چې دو رسمي نه دي ا د شاغه سي موقتی غونډې ناشته ورغول وزیران هم نه دي ټاکلي دا چې و ټاکنه ملک به جوړ شي کور کې چې خلق نه کوي خو شکر کې خلګي نو چې له کور ته جوړ شي چې وزیران یو کار به سي وګرځي چې کار وشي دا سرپرستی دی او دا داد دی او دا درې کال پوره شو نه څه درک نه لګي څنګه دغه دي چې دا خګوري چې کاروبار نه بل نشته کوم بوجی دو تور کوي کار نه کوي سمخ کی وڑی نه شي غریبانان په کار شي د غلطه ټول سرګردان او نه حاله ګرځي. بس
نمه هوا ده غواړو دغه نو غواړو سرپرست وزیران څه کوو دا صحیح دغه پاخه وزیران راولي کېدی نه یو چې کار راته وکړي څه نه دي مصرف کړي ټول ټول ولسته پته ده ټول د افغانستان ولسته معلومه ده دا خلک دي لري شي پوښل موږ نه غواړو چې دغه پاتې شي مسي تاوان دغه ټول تاوان بودیجه موږ مصرف کړي روز مصرف کړي نو بیا به لار پیدا شي دا خلک به پوښي چې دوی دا مصرف کړي دي دا ځای منه پیسې مصرف کړي دي دا منه نه دي مصرف کړي موږ دا کراچي ورانه موږ په دې خبرو پوښو پوښلي.
زمانم ظاهر الله ہے بالکل مشکلات خلط ډیر زیات پیدا کړي حکومت نم غوښتنه دا چې زر تر زر دا وزیران بالکل بدل کړي خپل مطلب نوی وزیران معرفي کړي پارلمان ته اور ایت اللہ سا کو مطلب دا سرپرستان بیخی ختم کر تا مشکلات پیدا کری بیخی چوک بس مطلب نا سم کار نا کپوش او حکمت مطلب بیخی بیچ جدی ہونی سی دا خبر او مطلب خیار چا بس پتا بولار دی خ کار نا ترکی یا سرپرست مطلب چوک پختنا نا ترکیش دا اول کار بیخی ایت پادا نا لگیش مطلب نا دا
ستاسو لپیغامونو سرا قدر